افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار ظفر کرندکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب بل نور همکارانو سره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان مارک پامرشم او د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بي پورس په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او د سفیر جان مارک پامرشم لخوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم له دوحې څخه فعالیت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت آرین نیول غچا اخیستونکي اقدام او د نړیوالو بشري حقونو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ په ټکر کې بللې دي. د سازمان نن پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آرین او نور کسان چې د دې سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوي سمدستي خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او د هغو کسانو په وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې جاوید کوهستاني تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل د سرای شمالي له سیمې ورک شو او د خوشحال راډیو مسؤول مدیر حکمت آرین په دې وروستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د موسکو فارمات شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په موسکو کې جوړه شي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه ښکېلتیا به پر سیاسي اقتصادي د تروریزم ضد او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. هغې زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقی سره به هم نوموړی خبرې وکړي. که څه هم د دې غونډې هیڅ یوه برخوال هیواد لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو اړیکې ورسره ټینګې کړې دي. د موسکو فارمات چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی ګډونوالې د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل یو هوایی حمله لږ تر لږه شپږ تنه وژلي دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دغه برید تېره شپه په یوه هستوګنیزه ودانۍ شوی دی. دغه برید داسې مهال شوی چې بېلابېلو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له لبنان څخه ووځي. په بیروت کې دغه هوایی برید وروسته تر هغې شوی چې اسرائیل وویل اته سرتېرې د لبنان په جنوب کې چیرې چې دوی د حزب الله په ضد ځمکنۍ جګړه پیل کړې وژل شوي دي. امریکا د حزب الله ډله چې په ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو ډلو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د منځني ختیځ پر شخړو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه. او د اوکراین د پلازمینه کې د پوځي چارو د ادارې مشر سره ام پوپ کو وایي د هواد هوایي مدافع ځواکونو نن پنجشنبه سهار وخت د روسي شاوخوا 15 بي پيلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې دي. پوپ کو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په ترڅ کې چې 15 ساعته دوام وکړ دی د ویشتل شویو بي پيلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینه د سنیانس کې پر سیمه راپریوتی خو ځاني او مالی زیانونه نه دی پېښ کړي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې د روسیې یو شمېر بي پيلوټ الوتکې په چرنهف، پولتاوا، چرکاسي، سومیا او وینیتسیا کې هم راغورځول شوی دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین یو سلو دریشت بي پيلوټ الوتکې د بلګوروت، ورونژ، کورسک او بریانسک سیمو کې راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دغو الوتکو ډیری یعنی درې اوی د بلګوروت پر سر راغورځول شوی دي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیان د اتایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کو. په منځني ختیځ کې لا شخړو ورسته چې د اسرایل او لبنان ترمنځ د حزب الله ډلې ترمنځ جګړه ونښته، پرون ایران پر اسرایل توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون تر سره شول، خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي، په دغې کډوالو د دغې بریدونو اخیسته دی. دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره ورخطا دی چې دغه جګړه که ونښلي په دغې خلکو به یې اخیسته وي. له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایرانه په دغې جګړه کې وشړل شي یا خپله کډوال وغواړي بېرته افغانستان ته راستنه شي؟ په بېلابېلو برخو به یې نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایرانه راسره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي، دوی به راسره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې په ایران کې افغان کډوال د دغې بریدونو وروسته په څه وضعیت کې دي، وایا دوی غواړي چې بېرته افغانستان ته ستنه شي او کنه، نور امنیتي خطرونه ورته څومره مخ دي، او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګ په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتې ده پر افغانستان به یې اغېز څه وي، په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشت دي په دوی به څومره اغېز ولري. خبرونه کې راسره مېلمانه هم شته دي، د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران راسره، کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که چیرته اتمر صاحب سره وصل وی، اتمر صاحب ته په پایل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړ، سفارتونه هم تړل شوي دي، افغان کډوال یو څه اندېښمن کړي دي، د دغې بریدونو د اغېز په اړه راته وایست، په افغان کډوالو به څه اغېز وکړي؟
مننه تاسو ته، ستاسو درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پرون نه را په دې خوا دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوی او کېدی شي دغه جګړه نور هم وغځېږي، ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغسې په موضع کې دي چې د یو خوا نه هم موږ د چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي، یا دا چې ملګري ملتونه د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي، صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نور هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی، چې امریکا، چین، اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویلې چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي، اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د پراخېدو تشویشونه وکړل. په هر صورت سره د دې چې دغه جګړه اوس پیل شوه په سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسانه دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په نانبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطع شو او نور زایون کې د دې لپاره د کار زمينه لمنځلار یعنی دا فشارونه ورسره بل په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل دا رقم اوس په ایران کې کوم افغانان چې وسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي ځکه چې په دې درې وروستیو کلونو کې او ته دا ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړې نسبت د دې نه چې پخوا
اتمر صاحب اوس دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم په جګړه کې ښکیل دی له اسرائیلو سره، فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به هم وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري، په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي، بل دا چې د دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیګانی بریدونو ځواب دوی ډېر جدي ورکړي، او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کړي، د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کړي. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کېږي، او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوج شي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وایستل شي. که نه که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کوروادان، تاسې ته به بېرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخي راسره د ایران نه وصل دی. توخي صاحب، تاسې ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایاست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. فعلا موږ هغه په آرام بنګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته پېښ شوی ده، نه تر اوسه چا ته ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغه بنګال فعلا دوی به د دغه په خوشحالۍ کې دي، د المات یې کړې ده، دغه خوشحالۍ سره د روکۍ المان دي.
تو خیز پتاسه چې په کوم خار کې هسته یالتم د غبریدون نورسته ایرانیان راوتی او خوشاله کولې او د غبریدون لمنځل
او دلتم دا وتلی او د شپې راوتلی او د غبریدون لمنځل موږ دلته په دغه کې او په تهران شهر کې او د توغندي سي او شټ کړي او د اسرائیل و طرف ته تاسو دلته دا توغندي د تهران پر اسمان سي تیرېدلو دلتم سال د خپل خوشاله کولې لمنځل.
تخی صاحب، یوازې ایرانیان په کې وکه یو نیم افغان هم ورسره په دغې لاریون کې چې دوی راوتي و خوشحالیان یې کولې ورسره وه؟
افغانان خو د دغه پر افغانیانو سه سختي جوړه کړې ده، اوس فلحال خو افغانان زړه نه شو کوي چې راووځي یا لاریونونه وکوي. دی لاریونون هم نه ولوسي، مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته یې وخت خالي هغه توغندي چې له اسمانه څه تېرېدلو په هغه حالات کې دغه وکړلو لمانځنه وکړله. کنې نور دی دغه نه ولسي اوږ لاریونونه نه ولسي، افغانیانو ګډون سره پکښې کړی وای.
د ایرانیانو د رویه په اړه راته ووایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسې سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت یې ورسره ښه شي یا خبرې اترې یې ښه شي یا هغه کار چې تاسې چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی که نه؟
یو څه بدلنې په تغیر کې سره راغلی د دغه د لبنان عمله چې اسرائیل وکړل له دغه وروسته څه ایتونکی په تغیر په بدلون کې راغلی ده. نو اوس پیلان خو ډېر د غم نه د واضح هم نه ده.
تاسو کډوال چې هلته یاست تخیزه تاسو دغه کډوال افغانان چې هلته دي دوی سره د ایرانیان ښه شوي دي؟
وس سوي دي نسبت په ما مخته وسې څنګه په راویانه مشر سره سم سوي ده چې دا مشکلات پیښ شوي دي. نو مخته راویا ډیره خراب وله کوم د ملت څخه له غبم له افغانانو سره دې بد برخورد کاوله یو فضا جوړ شوی و د افغانانو د پاره چې نه د ملت خلکو سره گزاره وتر کوله نه دولت وتر کوله او دا درې څلور شپې نو که حالات آرام دي ډېر د غم دي شو حالات نه دي.
یعنی مخکې هغه نن ویبګانو باندې به چې لیکلي وو چې بغیر له ایراني په بل چا ډوډۍ نه خرڅوي اوس که چېرته یو افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته
نسبت خو له مخته وضعیت یې څه نورماله ده دی لږ نورماله ده.
فکر کوي توخی صاحب ولې د خلک بدل شوي دي افغانانو ته د دوی اړتیا پیدا شوې ده که تر شا یې بل څه علت ویني؟
ټول همسایه دولتونه له موږ سره دغه کوي کله وخت یې افغانانو ته اړتیا پیدا شي ښه برخورد ورسره کوي کوم وخت یې اړتیا کمه شي او اړتیا یې نه وي نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو وار چرته ته دره وچرخوي. اوس زموږ هم په فکر دا رسېږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه اضافه شوې ده په خاطر یې دا برخورد یې څنګه له موږ سره نارم ده.
نو افغانان به دوی سره ستاسې په ان باندې په کومو برخو کې مرسته وکړي چې د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوې ده؟
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته ورسره وکړي ځکه افغانان یې دلته په دغه دوو میاشتو کې ډېر وځورول بېخي قانوني مهاجر ول هغه هم وځورول که غیر قانوني و هغه هم وځورول. نو تر اوسه خو چې دا موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې چې کار سره کوو سره شناخته یو ناستې ولاړې سره لرو په یو شاته ما به نه جاروېدلې چې په یو بخښ کې موږ کومک ورسره کوو که اړتیا پیدا کړم په ډېره سخته به دوی د افغانانو زړه بېرته په لاس را وړي چې افغانان بېرته کومک له دوی سره وکړي ځکه له موږ سره یې ډېر مشکلات دلته پېښ ښودل بېخي دوی بندیزونه یې پر ولګول چې په یو ملک کې هم دغه بندیزونه پر چا نه دي لګېدلي.
ډېره مننه کورودان تاسې راسره اوسئ. توخی صاحب له ایران راسره بل افغان کډوال بهادر احمدي هم دی. احمدي صاحب تاسې هم پروګرام ته ستړي مشئ په خیر راغلی. احمدي صاحب که چېرې زه پښتو پښتنه وکړم تاسې پوهېږي ځواب په دري راکوي بیا
باشه. سلام سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
ډېر مننه کورودان احمدي صاحب چې راغلی پروګرام کې در سره ګډون وکړ. تاسو راته وایئ چې د ایران په کوم ښار کې تاسو یاست؟ ولته افغان کډوال د دغې بریدونو نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دي وروسته؟
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم پایتخت دیگه وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه وضعیت چندان خوبی نیست دیگه.
کدوال افغان کدوال تم رو یاری دلی دید لده وضعیت نو چه فکر کهی چه ده دو اینده با پا ایران که پا زنگره توگه پا تهران که سنگوی
وضعیت؟ من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد. خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد تأثیری منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردند خیلی تأثیری منفی دارد. اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سر دچار خواهند شد.
یعنی
دومین تأثیری که از البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند. اینو که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران دیگه. ما با کشورهای همسایه‌ای که در ایران هستند مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردن.
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستن به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این صورت گردانده سیب اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای نکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان نسبت به ایران ترجیح بدهند، ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند، مثل نظامیان سابق، از او جمله یک کشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش. ما دیگه اصلا جای نه در افغانستان داریم، نه در ایران و نه در کدام کشور دیگه، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب بیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، د پولیسو، د عامو خلکو، یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از تاریخ رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب خود چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با آن هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خود با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در رد ما نیست.
او احمدی صاحب تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وي، د دې څومره ویره شته ده چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرائیلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است. دیگه شاید اگر جنگ بیشتر شو از این، یک جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوي چې ستاسو په ګډون به نور پخوانی نظامیان د تیر حکومت، د افغان حکومت دوی به آماده وي چې د جګړې ته لاړ شي؟
خوب ما اگر وضعیت ما به اینجوری پیش بروه، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شوه، ما چی چاره داریم؟ ما یکانه رایی که برای خود ما پیدا میکنیم شاید اشتیاق ما نشینیم جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم. ما
نور هیوادونو تا ده تک پراته وست د ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون ته د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسو ته نشته چې ووځي ګل ایران؟
ګرچه که در بعضی کشورها دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال، نیم سال، شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډېره زیاته مننه. کور ودان بهادر احمدی په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانیو پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال راسره شریک کړو. که اتمر صاحب وي مخکې لدې نه چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایاست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، موږ څلوېښت کاله، پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی، سره د دې نه چې د طالبان اوسني حکومت په اول کې ټولو هغو کسانو ته چې هغوی نظامیان و پخوانی حکومت کې دوی کار کړی و هغوی ته عفا اعلان کړه. اول خو دغه عفا په دې معنا نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفا کړي، یعنی عفا څه معنا لري؟ دا خو یو زمونږ داخلي مسله و، دوی باید داسې یو زمینا فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوي وای. غیر د دې نه چې د عفو مسله مطرح نه وه، ځکه جګړه وه، په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو، په ملکي برخه کې کار کوو، دا په دې معنا نه وو چې ټول په حساب محکوم جنگی او هغوی ته تاسې عفو اعلان کړئ. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه، د ولس له خوا نه هغه ومنل شي، سره د دې چې یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلې او طالبانو د هغوی استقبال وکړو، لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو، دوی د طالبانو د خوا نه یا د ناپېژاندو کسانو د خوا نه توقیف شکنجه شوي، بیا وژل شوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب، ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قواته شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به لکه څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه، بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري، دا کار به کیو جګړې ته بځي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتي جګړه کړې. ګوره، ایران په سیمه کې په منځني ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، صلاح، تجهیزات، ټرېنینګ، دا ټول حماس ته دوی ورکوو. حزب الله سره همدغسې دوی د راکټونو، د پیسو، د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې روسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همداسې په سوریا او عراق کې هشتشابي و، فاطمیون، زینبیون. ستاسې به په یاد وي چې دغه څو کاله مخکې د سوریا او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکر فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل. کنه دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي، ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرونه دوی سرتیری نیسي، یا یې په دې، یا یې په جبر نیسي، یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی، او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه، مطمئن، مسئول، که دوی نظامیانو که دوی هر برخه کې کار کوو، دوی د اوس دغه فرصت دوی ته مساعد کړي، دوی وظیفه دی. تاسې وګورئ، زه ور تاسو ته یو قضیه یاد کړم. کله چې دغه د کویت 19 خبره وشوه، اروپایي هیوادونه، زه باید د جرمني مثال تاسو زده کړم. جرمني کې په هغه وخت کې 40,000 جرمنیان په بهر کې د سیل و سیاحت دپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمني ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا دی که موږ ځان خلکو ته مسؤول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت زمینه دی او مسئولیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هواد درشي ول دغه ظرفیتونه ول دغه منابع ول دغه انسانی منابع مونږ د لاس او باسو او دوی د لاړ شي په ایران کې د کار وکړي په پاکستان کې د کار وکړي په اروپایي هیوادونو کې د کار وکړي دا خو منابع د کار دی دا خو منابع د انساني دی که مونږ درست په دې باندې فکر وکړو اول خو په دا شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید ګرچې یو وزارت په نوم دی او دت ماجین و موجود سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلې لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي په پاکستان کې دي په نورو هیوادونو کې دي په اروپا کې دي په امریکا کې دي دوی بیرته تشویق شي چې افغانستان ته راشي ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي او دا د افغانانو دپاره د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی
ادامه ورکړئ
نو زما غوښتنه دا دی چې اوسنی حکومت پخوانی خو نه کړه دا کار خو مونږ یې ملامتو اوسنی حکومت چې دوی وایي چې مونږ امنیت راوستی چې مونږ کار لرو خلکو ته چې مونږ دغه وعده ورکړو دا فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي او دوی د تشویق شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کمک وکړي کار وکړي او خپل وطن ته ودان کړي
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اتمرسک اوریدونکي مرا سره په لاین دی خوشحال خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی حتما تاسو به زموږ د ملمنو خبرې اوریدلې وي ساسي په ان باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېر شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشو په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي تاسو سره یې تماس نیولی خپل وضعیت درته ویلی
سلامونه تاسو ستاسو مېلمه اتمر صاحب ته خورجان اول خوی سبوم دا خوزه استایم چې ایران پر اسرائیل برید کړي زه خپل یو ماصله ما خوږه مدار کړ چې مسلمانان ارشبت المنزل ولان تر خاور ولان کېدل او مسلمانان شهیدان کېدل او د سرګي حکومتونه لکه بحرین او عربستان او اردن او مصر دا اوسه ګوره پخښه کړي وې ځان نه قبلې پخښه خپل نه هم دی خپل ماصله او پات شو څول د فاروق پیران کې چې کوم افغانان ماجر دي اوسون دي او کبر ته دا جګړه ورته نوش پرې فشار نشته د افغانانو په ضرر ته پتا و چې بسم الله سپیلن او باز وای لر 2-3 ملیون 10 ملیون د خپل بیرات ولایت ما سره کم څه 10 ملیون 8 ملیون افغانان اوس پیران کې دي ها بس سخت هم نه دي مشکلات به وي مشکلات به ډېرې پرته خدای ما غا افغانان خلاص ایرانی نمراتي افغانستان ته
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسېږئ هرات او ایران سره سرحد لري تاسو په منځ کې شاهد یاستئ د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي او لغه طرف نه څومره بیرته راوړي
که زه درته وایم خوشحال یم چې قانوني وایي ټول افغانان اوړي شي
هلو اکسایب لیک مموقعیت تا تغییر رو که چه دا غک منرازی مو بودا از وان بخیوان او ریده او میره بانی او سوای
وان که بیا که قانونی او چه دا پسافرتو دروگه سخزی ایران تا فرجانی ارخوان افغانستان که چه از وانان پادسه بینیم که غیر قانونی او چه دا پاکستان او دروگه سخزی نمروز دروگه سخزی ایران تا آقا بزام پیسی زوانان دی چه او ایم پا سلوونه په ملیونونه ځوانان به یان سړی وو سړی و دروژن سي دون ځوانان ایران ته ځي خو مجبور دي ات مرتبه شاد وو پیږي خبر به زه خپل په خپل دون اقتصادي مشکلات پدې او طالبان په حکومت کې را ده پیدا شو چې یعنی فراش شوم ادم بعض مشکلات هغه بیزتی او ول او ټکولم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو خو ما د دې ویل چې مشکلات په خو بهی به خورجان په ایران کې بهی اما دا سړی وجدان هم نه قبلی چې ټول اسلامي اوازونه ورته ګوري فلسطینیان او عربان او مسلمانان شهیدان کی شکر کړی او بل حساب ته وګورې چې زموږ گاونډي یو د چې په کومه اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیر ایرانیان بلاراستي دا د چې بیا وګورو زم بیا نورې یو د نوم باید کومک وکړو چې د ایران سره چې اسلامي یو د نوم شي دا مشکلات پیرا پسې او فشار چې د امنیت روغاسته دی
مننه کور ودان کور ودان بلواک صاحب چې د هرات نه دی اړي کني ولې و بل اوریدون کې مر سره د تاسو مستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی نو مر ته وای لکه د د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لار سره خبرې وکړي چې غږ مو اورو لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لارې زما غږ واوري
مننه خورځینې تاسو ستاسو ټول اوریدونکو استاذ تخنیکی هم کاران خواستم روشن ساتنیکی ایل احترامات ورنیکو
منده نکر بادن توخی صاحب مگو پده خبری نکو چه ایران خکار کرده بده کرده هر سی چه کرده یو برید دشوائی ده مگو پده خبری کهو چه دغه برید با پا افغان کدوالو دنن پا ایران که چه آغیز وکری لند ساس نظر آورو شان
سامد خود تاسی ویلی دیسی مایکروپون ستاسی خبرونه ده نو مایکروفون زموږ په واک کې ده نو په ایران کې چې زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنګ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاری پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنگ کې تعطیلیږي خلک د باندې نشي راوتای نو په جنگ کې ګټه نشته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشتې دوریسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان ماجر د پاکستان او ایران زه خباسو دا هم یو نو ظلم ده په ډیر توجه باندې باسي د پاکستان شي ويستل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن ته کراشي دا ډیر شکر ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مستنه معلومیږي یاره له حکومت سره وایي سیمور ستاسو هر کلی کوم مستاته په هر مشکل کې لاس تر کوم او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وي وایي دلته باید څوک چې موږ حکومت کې اوسي ستاسو ته په موږ څه کار لري ته ملالي متحد یې یو بل څوک یې موږ خپل حکومت جوړ کړی ده څوک چې موږ یې بولي غیر چې موږ یې بولي هر څه یې بولي موږ فیز افغانان او خپل حکومت کې یې په تاسو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارو کې د دې لارې یو لاس وهنه بولو
مننه تاسو ته مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا واضح خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پریښی کغه بیکاری ده کغه امنیتي ستونزې دي هر ستونزې ده موږ یوازې د دوی په ژوند باندې خبرې کوله تاسو ډیره مننه کوم چې لزابل مواری کنی ولی و توخی صاحب را سره ده تو حکیم توخی لیران نه توخی صاحب که تاسی از مغا گوری تاسی را تواییست چه مخکم از مغازی نوریدون که عدوه نوکره چه دورزی پسل هاو کسان لحرات نه یا د نیمروز نزی ایران تا دقیق کسان چه رازی یا در نوی چه ایران تا ورزی یا غلب خانه چه دی دوی څومره هیله مند چې وب کولای شي ایران کې آینده چې ظاهرا ختاری په جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کې وي
نو زه فکر نه کوم چې فکر دی افغانان وکړي لزان سره چې یا به په جګړه کې شکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو ټول اقتصادي مشکلات او پراخستی دی ار سره یې راځي د ته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابر کړي تر اوسه دې فکر څوک له ځان سره نه کوي چې دا جګړه به څه ورده شي افغانان به د جګړې ته وبلل شي زه فکر نه کوم چې اجي افغانان دې دغه جګړې ته وبلل شي ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې ډلې جوړې کړې وې، لشکر فاطمیون و، لشکر زینبیون و، هغه خلک وسمه مدنه دغه ته امر ته ناستې چې ورته وسي ادې افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپله کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ و ځان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا د لېپه خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دې خلک دي هغه خلک دي د زړه شکې چې دا جګړه د څه وباسې او دغه دې وکړي، ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. اوس موږ دلته په یو افریقا کې کار کوو، نو دا لکه دوه درې شپې کېږي دا ته نشتې ایجاد شوی ده، دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې. دا خلک ایرانیان نارې وهي، وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابینه څه ځي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر د خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل حمله وکړي یا ایران بېرته حمله پر وکړي. نو دا د ټول افغانانو په ضرر ده، د ایرانیانو په ضرر ده، ځکه دلته ډېر افغانان په میلیونه او په لکاو افغانان ته په افریقو کې کار کوي.
مننه کوربدان رسره اوسې بېرته به درته راشم. بل اورېدونکی د نوم راته واخلئ. لکوم زما اړیکې نیولې. مهرباني قاري صاحب، ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلې. مهرباني.
سلام علیکم، سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو اورېدونکو ته.
مننه.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شه موضوع مو ټاکلې ده، واقعاً اول خدا جنگ د ټولو په ضرر دی، یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی، یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا غو په ضرر به خامخاوي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بده پدیده ده، جنگ یو شومه پدیده ده، د ټولو دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنی کې تیریږي، یا کومې بمباری چې کوي، یا کومې وینې چې تویږي، یا په ځند دی خو مشک پرانی کوي، یا دی خو کوي، اوس خلک چې جنگ کوي دا په تودوی نه کېږي. د دې اثرات هغه وخت ملمیږي چې وربند وسي یا جنگ ختم شي. را به سم موضوع ته. بله، هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بي عزت دي. دا اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي، زموږ خپل مهاجر راله نیولې و، راځي مرزي و، یعنی هغه کړنې چې د افغانانو سره کېږي هغه بي عزتي، چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان ورسره کوي، د هیڅ څوک یې نه ورسره کوي. حق د بشر مې دوی نه دی ادا کړی، حق د اسلامیت او انسانیت. کوم غیرت چې افغانان لري دا هغو افغانانو پر غیرت باندې هم دوی قدم ایښی دی، پردن وهل ورسره کوي، شکنجه کوي، اترټل ورسره کوي، بې عزتي ورسره کوي، شکندل ورسره کوي. او رالو هغه موضوع ته اوس هم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي، اما کله چې جنگ کېږي یا پر ایران باندې حمله کېږي یا ایران د دې خوا حمله کوي، دا به په خپل ایرانیانو باندې هم ډېر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد وسم ضعیفه دی، تر دغه بلا ضعیفه کېږي، د دوی کرنسی به هم دبی نه ځي، یا به لوړ کښته هدف ته راځي کرنسی به. او پر خپله هغه افغانان چې په ایران کې دي هغو ته به د کار پارسه کې، د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي.
فکر کوي بیا به دغه افغانان زړه کې چې بېرته افغانستان ته راستانه شي، هغوی چې اقتصادي ستونزې لري، که جګړه خدای نه کړده ونښلي، یو دوی ته بیا نور کار زمینه نه وي، فکر کوي دوی به بېرته راستانه شي افغانستان ته راشي؟
دلته خوري کې دوه هدف، دوه تحلیل یا دوه بیرې موجود دي. یوه بیره خدا ده چې کچیر په ایران کې جګړه مشلی، بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي، بیا به دوی د افغانانو سم لشکر جوړوي او اسرائیل ته بیا اسي. ولی موږ واورېده، موږ ولیدل تاسو ولیدل په سوریه کې جنگو لشکر په چمین په نامه دوی پیسې ورکول، هغه افغانان تلل ته جنگېدل. یو خبر دا شي که پر دوی باندې سخت راشي، پر دوی باندې حمله وشي، فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډېر لشکر تیاروي، بیا به هلته لیږي. بیا نو افغانان نه مور لري، نه خور لري، نه وارث لري، هلته مړه کېږي او شهیدان کېږي. به په هر رقم چې کېدل دوی به متکي پر افغانانو باندې وي، دوی به دا خپل کار کوي. او بله بېره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي، هلته خو هم اقتصاد ضعیفه دی، بد وضعیت ورسره کېږي. کوم افغانان چې دلته راځي، دلته هم کار نشته، دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې ژوندۍ کوي. ولې شاته چې کار نه وي، ډوډۍ نه وي، اوبه نه وي، روزګار نه وي، او اولادونه باندې ژاړي، هغه مجبور دی چې هر طرف ته لاس واچوي. دلته هم افغانان چې دلته راځي، په ښه ژوندۍ کې ژوندۍ نشي تېرول.
ډېره مننه کورودان قاري صاحب، پښتون چاړي کې مو نیولې وو، نظر مو د دې موضوع په تړاو سره شریک کړو. که یو بل اوریدونکی دا برا وخل، بیا به مرسته ته ورشو. نو مراته وخلې. لکوم زما اړیکې نیولې.
پر دې خور کې سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له هغه تل مې د هلمند ولایت څخه خورجانې
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی مهرباني ستاسو نظر اورو
قربان سم پر دې خور کې مخکې د دې خپل نظر تر اوسه مې د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو نشرات چي د ډېر وخت څخه خورجانې خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ مینوال بیا اندازې زیات دي د سې کوردنی پر دې خور کې چې داسې رسنۍ نه اوري نو زموږ د تخنیکي همکاران څخه پترنس دا غوښتنه ده د ازادي راډیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه حل کې پر دې خور کې د شپږو بجو څخه بیا تر 2 بجو پر د ازادي راډیو نشرات کتن خورجانې نه اوري د کیږي
حتمان حتمان دغه موضوع مخکم شریکه کړی دا او بیا به شریکه کوه تل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا څنګه حل شي خو څه شي زموږ په واس کې دی هغه کوو مهرباني نظر مور تل صاحب خیا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سن زه دا کبیر تر سره وصل شو بیا به د تل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ما څو کو کا تل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي خیا تل صاحب فکر کوم اړ کې را سره پرې شو او سبي را وخلو اتمر صاحب اوریدونکو دا ونه وکړه د دوی اندېښنې دا دي چې کدا جګړه ونه خلی یو طرف تم په ګټنه دی په څنګه چې څنګه د افغانانو په ګټنه دی هغه کاروبار چې دوی ورسېت للی دي لدی بم خلاص شي او دوی به بیا پاغه دوه کې حیران و چې وسو کې ساسې پان باندې ساسې تحلیل سوای چې دغه جګړه به واقعا وغځيږي
دوست د پاره خو زه د سپیکر نه کوم یوازې دغه بریدونه اکشن او لی بریدونه وکړه چې د حماس مساله وکړه چې اسماعیل هنیه وژل سو کله چې حسن نصرالله وژل سو د دې د ټولو د غچ په خاطر ایران 200 تور هندي په اسرائیل باندې ویشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو 2 کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیلو خبردارای ورکړی چې د دې غچ به اخلي او هغوی آمادګي نیسي د دې دپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګان لري د اسرائیل نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسي کو دا محدود دی مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زمونږ هدف دی نور چا سره مونږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته هم ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي د حزب الله خلاصه کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر 100,000 پورې هغه لري سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبي برخه کې دی او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسانو سره کار نه لرو زموږ هدف یوازې دغه حزب الله دی نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران برید وکړي ایران بیا په هغه برید وکړي نو دا بیا کیدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق یمن سوریا دادم جګړې ته راکش سي نو بیا کیدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي او دا د ایران مناسبات باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډیر زیات تاثیر لري. او د افغانان
همدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې، چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې دا به افغانستان څومره حاشیه ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني مهاجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخته اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کېږي، کار به نه پیدا کېږي. د بل خوانه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپله ایران دې ته اړوزي چې افغاني مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیواد نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایی و دغشیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ و خوراک په هغه کې برابر کړي، دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي، هغوی به همغه مرګ قبلې جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راشي. یو تعداد هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستانه شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیول.
اوس په بخنې سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چیرته دغه جګړه رامنځته شي، بیا به فکر کوئ چې د طالبانو حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل مونږ پاکستان کې درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان، چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کړي. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلې وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاټلي، ځکه تېر سلسله په هرات کې چې شو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغسې پاتې دي. شکایتونه یې په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه ونه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې، پکتیکا کې چې زلزله شوه، د هغو کسانو همدغسې په وروستیو سیلابونو کې او دا طبیع پیښو کې په دغه سیلابونو کې، یعنی دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په.
مننه کور ودان چنده اوسیده سیاسی چارو شنن که اساق قطمر و چه دا ایران دا رسته و بریدونو پارا بانده و دا چه تاثیر بی پا ایران که میشتفان که دوالو بانده چه بی خپل تحلیل و نظر را سر شریک کرو. توخی سیب رسرشته توخی سیب تاثیر لند را توا احساسی پا ایران که استی خپل شخصی تصمیم دید سده که جگره و نخلی افغانستان تزی که ایران که پت که
شخصی تصمیم خونم داده سی نزبل چارانه لرو چی تر یو مخ دیاله ونو رسی روسی دلی نور دی نتیجه تا ورسی روسی یو چن پیدا که جی نور نو بیا تصمیم نسو سی در وطن پر خواب لارسو حالا تا دیر اقتصادی مشکلاتی مور بیخی یو چن لرو نکاستا نغریبیستا یو چن لرو سی وست مروایی یو امید بستپلو لبگرای سو لارسو حالا تا با باغ کسب باندی بخط سو نو لا اوسنی حکومت اسندا غشتنه ده چې ټول مهاجرینو ته شرایط دلته سخت دي، د کار زمينه برابره کی، هغه په قانوني نظامیان کې دي، هغه نظامیان کله عمومي افسه شي استفاده وکړي یا بد پليتونه نو وکړي یا دغه غشتنه دي نکوي دغه امنیت وسنکي تصمیم خو نوم تر وسه یی تصمیم نه دګر کړی چې شرایط ته ګورو بس نو که شرایط لار راکول یا خود لیو که شرایط لار نرا کول لاغو رست با بیا تصمیم نکر
دیر زیاد بندن کوربدن پیران که میشت افغان کدوال حکیم توخی و او درنگا دا سیاسی چار و شنون که سا قطمر مو ملمو چه دا ایران دا رستی بریدون پارا بنده چه یغیز بی پیران که میشت افغان کدوال و بنده چه وی خبال تحلیل را سر شریک رو اتال سیب که چی ری سا پختن بیزواب پاتیوی کولیشی چه خبرونه بیا واوري ساسي دمدغې پختنې نه وړاندې اتمر صاحب دی پختنې ته ځواب ویلی و کولی شي چې بیا هلته د خپلې پختنې ځواب ترلاسه کړي. اورېدونکو له تاسو ټولو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام چې زه اوس مهمکاران ساسي په چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې ښه وخت.
زرو جانے نرے باران دے پتی رائی واربینا زرو جانے نرے باران دے پتی رائی واربینا زرو
Yes, but I'll die.